د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو سیاسي او نظامی برخی د سولې او جګړې په سر سره اختلاف لري. دوستانو ستړي مشي په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو او د مو د دې خبرونه د سر موضوع ده. په نورو ریپورتونو کې د ولسمشي د انتخاباتو د ځنډیدلو لومړنیو نتایجو په اړه نوي پرمختګونه هم در سره شریکو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د سیمې افغانستان او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر ناورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. وسلوالو طالبانو د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ هغه څلوېښت اوسېدونکي خوشې کړي چې درې ورځې مخکې یې برمته کړي وو. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي چې پینټاګون پر دې غور کوي چې په افغانستان کې لږ شمېر ځواکونه پرېږدي، او ایران وایي پر یوې دولتي الکترونیکي ادارې یې سایبري حمله شنډه کړې ده. بشپړ خبرونه. وسلوالو طالبانو د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ هغه څلوېښت اوسېدونکي خوشې کړي دي چې درې ورځې مخکې یې په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پاڅون کوونکو د ډلې له یوه مشر سره د همکارۍ په تور له ځان سره بیولي ول. د فیض آباد ولسوال الف شاه عطایي نن ازادي راډیو ته تایید کړه چې دغه څلوېښت تنه وسلوالو طالبانو نن خوشې کړل، خو څلور تنه نور تر اوسه له هغوی سره یرغمل دي. د پاڅون کوونکو مشر الله بیرن چې د شبرغان او مزار شریف ترمنځ د لویې لارې د امنیت چارې سنبالولې، درې ورځې مخکې د شبرغان اندخوی پر لاره په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شو، او دغو کسانو چې طالبانو تښتولي وو غوښتل یې چې د هغه د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. په لومړي سر کې د جوزجان چارواکو د فیض آباد ولسوالۍ د شاوخوا سلو اوسېدونکو د تښتولو خبر ورکړی وو. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي چې پینټاګون پر دې غور کوي چې په افغانستان کې لږ شمېر ځواکونه پرېږدي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د امریکا کانګرس ته په خبرو کې که څه هم په دې اړه څه نه دي ویلي چې څومره شمېر سرتیري به په افغانستان کې پاتې سي، زیات جزئیات یې په دې اړه نه دي ورکړي، خو دا یې ومنله چې په دې هېواد کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د لږو امریکایي سرتیرو پرېښودل یو اغېزناک اقدام دی. هغه زیاته کړه، موږ پر ډیرو انتخابونو غور کوو چې یو یې همدا دی. په اوس وخت کې شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دی، را دي چې شاوخوا 15,000 د تروریزم په وړاندې مبارزه مخته وړي. له جنرال میلی څخه د کانګرس په دې استماعي غونډه کې د وکیلانو یوه غوښتنه دا وه چې له هغه واوري چې آیا پینټاګون د افغانستان د 13 کلنې جګړې په اړه د امریکا خلک تیر ایستلي دي که نه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس تر راپور له مخې دغه راز د جنرال میلی ترڅنګ ټاکل شوی و چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون د ورځې ناوخته د کانګرس غړو ته تر تړلو دروازو شاته په غونډه کې په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه معلومات ورکړي او د هغوی پوښتنې ځواب کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. ایران وایي پر یوې دولتي الکترونیکي ادارې سایبري یا انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. دا خبر ایرانی رسنیو د دې هیواد د مخابراتو د وزیر محمد جواد آذری جهرومی له قوله ورکړې ده. هغه ویلي دغه سایبري حمله په لوړه کچه تنظیم سوې وه، خو بیا هم چارواکي په دې اړه پلټنې کوي چې دقیق اندازه یې معلومه کړي. ښاغلي جهرومی نه هغه دولتي اداره په ډاګه کړې چې دغه حمله ورباندې سوې او نه یې هم د دې حملې تور پر کوم هیواد پورې کړی، خو ژمنه یې کړې چې په دې اړه به وروسته یو راپور خپور کړي. دا نه ده روښانه چې آیا دغه وروستۍ پیښه د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د سایبري حملو د رواني لړۍ یوه برخه ده او که څنګه. تهران له دې مخکې د جون په 24مه هم د ایران پر ځینو اهدافو د سایبري حملو د شنډولو ادعا کړې وه. د فرانسې او نایجر مشرانو نن موافقه وکړه چې د جی 15 په نوم ډلې سرمشریزه به د 2020 کال لومړیو ته وځنډوي. ټاکل سوی و د افریقا د وچې د ساحل سیمې 15 هیوادونو بورکینو فاسو، موریتانیا، مالی، چاد او نایجر د مشرانو دغه سرمشریزه روانه میاشت په فرانسه کې جوړه سي. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون دفتر ویل دغه وړاندیز د نایجر له ولسمشر سره په ګډه سوی دی. په دې اړه پریکړه وروسته له هغې کېږي چې پرون د مالی له پولې سره نږدې د نایجر پر یوې پوځي اډې په حمله کې شاوخوا یو اویا سرتیري ووژل سول. د چاد دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دغه حمله کې لوی شمیر تروریستان له منځه وړل سوي او د پوځ 12 تنه هم ټپیان او یو شمیر نور لا درک سوي دي. نن د برتانیا په عمومي انتخاباتو کې چې نتیجه به یې له اروپایي ټولنې د بریکزیت یا د برتانیا د وتلو لپاره برخلیک ټاکونکی وي ګډون کوي. د رایې ورکولو مرکزونه د سهار پر 8 بجو پرانیستل سول او د شپې تر 10 بجو به د رایې ورکوونکو پر مخ پرانیستي وي. کاندیدان په برتانیا کې د 6500 انتخاباتي حوزو له لارې هڅه کوي چې مرکزي پارلمان ته لاره ومومي. په برتانیا کې د نظر شمیرنو 6500 روانه میاشت وموندله چې خلک تر ډیره د صدراعظم بوریس جانسن محافظه کار ګوند چې غواړي له اروپایي ټولنې برتانیا وباسي له نورو غوره بولي. د خبرونو پای
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړي کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د طالبانو سیاسي او نظامی برخې د سولې او جګړې په اړه خپلو کې سره اختلاف لري. په دې موضوع په ریپورت سروي را دا وري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي نن د ولسمشري د ټاکنو د لومړنیو یا قسمي پایلو د اعلان په اړه پریکړه کوي.
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون کاملا دا مادهګي لري چې نتایج اعلان ته وسپاري خو تر اوسه پورې رسمه.
په دې موضوع به هم ریپورت ولرو. د سولې په برخه کې د سولې ولسي حرکت د بادغیس په نیت هلمند پریښی. دا به له هلمند نه په یو ریپورت کې واوري. د کابل کندهار د انخلوونکي پله له نړېدو پوره 8 میاشتې تېرېږي خو لا هم نه دی رغول شوی. د کمپنۍ پل اوس څه حال دی په اړه به یې ریپورت ولرو. ستاسو له پیغامونو څخه پیغامونه هم راخلو. که وختو دا مم واوري چې د هند په اسام کې د ناکراریو د زیاتېدو له کبله هند زرګونه هندي سرتیري دغه ایالت ته استول شوي دي. د خبرونې په دوهم نمایي کې د سپورت خبرونه، کور کلی او همدارنګه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې هغه مشترک پروګرام چې د ماشومان د حقونو په اړه دی مه هېروئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وایي د طالبانو سیاسي او نظامی برخې د سولې او جګړې په اړه خپلو کې اختلاف لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د طالبانو د سیاسي او پوځي برخې د دغه هیواد د سولې او جګړې په اړه له یو بل سره په اختلاف کې دي. د دې دفتر وایان د ازادي راډیو ټول کې حکومت او طالبان سوله وکړي. د افغانستان دولت به په دې اړه چې د طالبانو سیمه ییز جنګیالي به د احتمالي توافقنامې پر اساس له جګړې لاس واخلي کنه اندېښمن دي. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
سره له دې چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړې، د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د هیواد د سولې او جګړې په اړه د طالبانو د سیاسي او نظامی برخې ترمنځ اختلافات موجود دي. د دغه دفتر وایان کبیر حقمل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ټیټه او لوړه کچه طبقه هم په دې اړه واحد دریځ نه لري.
در مورد موضوعات جنگ و صلح و حتی مذاکرات نظر
موږ په دې باور یو چې طالبان د سولې او جګړې او مذاکرات په اړه واحد نظر نه لري. ټیټه او لوړه طبقه سیاسي او پوځي خلک یو بل سره ستونزې لري. موږ د دې لپاره اندېښمن وو او یو چې که هوکړه وشي د طالبانو ټیټ پوړي او جنگیالي چې په سیمو کې جګړه کوي د سیاسي برخې پریکړه به ومني او کنه.
قبول میکنند همین فیصله ای کسایی که به نمایندگی از اونا در مذاکرات میشینند و یا خیر.
ښاغلی حقمل وایي له همدې امله افغان حکومت د سولې د خبرو اترو لپاره د یو میاشتني اوربان وړاندیز وکړ. د نوموړي په خبره طالبان باید په دې یو میاشت کې ثابته کړي چې جنګیالیو باندې کنټرول لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري هم د یو پیغام په خبرولو سره رسنیو ته ویلي طالبان باید د اوربان په منلو سره خپل واحد رهبری ثابته کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین تر دې دمه ازادي راډیو ته په دې اړه ځواب نه دی ورکړی، خو په افغانستان کې د طالبانو د پوځي برخې ویاند زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ترمنځ دوه ګونی توپ نشته او د سولې او جګړې په اړه طالبان واحد نظر لري. مجاهد اوربان پاړوای د امریکا سره د سولې تر هوکړې پورې خپل حملو ته دوام ورکوي. نو موړی وویل کله سولې هوکړه لاسلیک شي د دغه ډلې وسلوال به د درې ساعتونو په لړ کې به پر اساس عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لبیا پیل شپږ ورځې تیریږي. تر دې وړاندې د سپتمبر میاشت کې په کابل کې د طالبانو له لوري په یوه حمله کې د یوه امریکایي عسکر د وژل کېدو له امله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مذاکرات لغوه کړل. ټرمپ له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني مکالمه کې ویلي چې اوربان د سولې له لومړنیو شرطونو څخه دی، خو طالبانو تېره ورځ په داسې حال کې چې سیاسي رهبري یې په خطر کې له امریکا سره پر مذاکراتو بوخته ده، د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د امریکایانو پر پوځي اډه حمله وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی وایي په طالبانو کې داسې کړۍ شته چې غواړي یو ځل بیا په قطر کې د امریکایانو او دغې ډلې ترمنځ د سولې خبرې له خنډ سره مخ شي.
په طالبانو کې یو شمېر ډلې شته چې غواړي د سولې خبرې له خنډ سره مخ کړي. دغې ډلې په ځانګړې توګه تمویل او تجهیزېږي او له پاکستان نه اطاعت نه کوي، خو له نورو خپلو مرستندویو فرمان اخلي.
ښاغلی آسی په طالبانو کې د دغې ډلې مشخصه نومونه نه اخلي، خو وایي چې په طالبانو کې یو شمېر کړۍ د ایران او روسیې له لوري تمویلېږي او د هغو دوو هېوادونو په غوښتنه حملې کوي. روسیې او ایران هېوادونو تر دې وړاندې له طالبانو سره هر ډول مرستې رد کړې دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه څرګندونې ردوي او وایي چې د طالبانو په منځ کې هېڅ جلا شوې ډله شتون نه لري. په ورته وخت کې د طالبانو د رژیم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداري رئیس مولوي قلم الدین آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوسمهال افغان او بهرني عسکر په وسلوالو طالبانو حمله کوي او دغه شان طالبان هم په خپلو مخالفینو حملو ته دوام ورکوي. دا فکر کوي چې دغه ډول حملې د سولې پر روانو خبرو هیڅ ډول منفي اغیز نشي کولای. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد آزادی راډیو ته وویل چې ښکیل اړخونه باید هڅه وکړي چې د حملو د مخنیوي په هدف ژر تر ژره د سولې هوکړه لاسلیک کړي. فیروزه اسیسی، آزادی راډیو، کابل.
اخو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي سوله باید غلط تعریف نشي او په دې بهیر کې د ښځو پر حقونو هیڅ معامله د منلو نه ده. اسدالله خالد د ناټو ځواکونو او د کورنیو چارو وزارت په ګنډه غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې په بهیر کې شاتګ نشته او حکومت به هیڅکله داسې سولې ته لاړ نشي چې پکې د خلکو په تیره د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د سولې د خبرو تودېدل او په دې اړه له یوې ورځې نه بلې ته د خلکو د اندېښنو زیاتېدل. افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې هیواد خلک داسې سوله غواړي چې ټول ارزښتونه پکې په پام کې نیول شوي وي. د دغه وزارت سرپرست اسدالله خالد د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ښځو د ګډون د ارزونې په ناسته کې وویل د سولې په بهیر کې باید د ښځو ګډون او پرمختګونه په پام کې ونیول شي.
ریښتینی
سوله غواړو، دا سوله چې برابري پکې په پام کې نیول شوې وي، دا سوله چې د جنګ له فضا لرې وي او د خلکو پر حقونو پکې معامله ونه شي. که بیا هم داسې غږ پورته شي، ستاسې امنیتي ځواکونه ستاسې د ژوند پر حقونو باوري دي.
په قطر کې د طالبانو د استازیو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو بیا پیلېدو سره له دې چې سولې ته د هیواد د رسیدو هیلې پیدا کړي، یو لړ اندېښنې هم راپارولي چې ګواکې له څو کلنو لاسته راوړنو او په تېره د ښځو له پرمختګونو سره به معامله وشي. افغان حکومت له یوې خوا د سولې د خبرو پیلېدو ته خوشبین دی او له بلې خوا وایي چې سکل طالبانو ماته خوړلې ده. په دغه ناسته کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وویل سکل په ملکی تلفاتو کې د تیر کال په پرتلا 10% کموالی راغلی دی.
26% ظرفیت عملیاتی نیروهای امنیتی و دفاعی بالا رفته.
عملیاتی ظرفیتونه مشبک 20% لوړ شوی. سکل مونه ولسوالی ونیولی، دریز موږ اختلای دی. د طالبان لخوا چې د الفت عملیات پیل شوی وو مات مکړل. دولت د سولې بهیر د ارزښتونو له خوندیتوب سره پر مخ وړي.
طالبان اوس د خپلو خبرو اترو لورې د امریکا متحده ایالات ګڼي. په افغانستان کې د غوس ماموریت یو قومندان جنرال ټیلر هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د بشري حقونو پر خوندیتوب ټینګار وکړ.
This committee here and what you're doing is just
موږ ته د هیواد امنیتي ځواکونو سره همکاري کوو. د سولې او د امنیتي ځواکونو پروژنه پیاوړتیا او د جندر په مسله کې ورسره همغږي لرو. هڅه مو دا ده چې خزه د امنیتي ځواکونو لیکو تراشي، دوی کولی شي د سولې په بهیر کې هم رغون کې نقش ولري، د سولې د بهیر یو مهمه برخه وي او په دغه بهیر کې ګډون وکړي.
اوس په قطر کې د امریکای چارواکو او طالب استادو ترمنځ خبري روانې دي. خو دغه خبرو لبیا پیلیدونه د شپږو ورځو په تیرېدو سره طالبانو بیا هم د تاوتریخوالي کمولو او اوربند ته چې د افغان حکومت اساسي شرطونه دي غاړه نه ده ایښې. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو یا قسمی پایلو د اعلان په اړه پریکړه کوي. دا خبر د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو وار بیا د ازادي راډیو ته کړی. بلوري ته بیا د دې کمیسیون یو ویان مرزا محمد حق پرست وی د ټاکنو د پایلو د اعلان په اړه بشپړ چمتووالی نیول شوی. امید ظهیر ملي په اړه رپورټ لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو معتبر سرچینه وایي کمیسیون به نن د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو یا هم قسمی پایلو د اعلان په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د پایلو د اعلان په اړه ټول کارونه بشپړ شوي، خو دوی یوازې د وخت او د پایلو د ډول په اړه نن بحث کوي. بلخوا بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان مرزا محمد حق پرست وایي کمیسیون د پایلو اعلان ته بشپړ چمتو دی، خو په دې اړه د کمیسیون رهبرۍ رسمن پریکړه نه ده کړې.
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کاملا دا امادګي لري چې نتایج اعلان ته وسپاري، خو تر اوسه پورې رسمن د رهبرۍ لخوا په دې هکله باندې فیصله نه ده شوې او د رهبرۍ ترمنځ مجلس فعلاً هم جریان لري. وګورو چې د دوی فیصله څه کیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان ته چمتووالی ښیي چې د هیواد لومړۍ میرمن رولا غنی وایي کمیسیون باید نور جرأت وکړي او پایلې اعلان کړي. میرمن غنی له افغانانو مننه وکړه چې د ټاکنو د پایلو اعلان ته یې ډېر صبر وکړ.
ټول له وړکیو تر لویانو په دې تمه دي چې څوک ولسمشر کیږي. فکر کوم چې پایلو ته رسیږو، ځکه د ټاکنو کمیسیون په وروستۍ ناسته کې اوږده بحثونه وشول او دای هم وویل چې نور غونډې نه کوي، پایله باید اعلان شي. خدای دې وکړي چې دوی جرأت وکړي او پایله اعلان کړي. پایله هر څه کوي د خلکو رایه ده.
په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي افغانان د معتبرو رایو پر بنسټ د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو اعلان غواړي. د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ مشر یوسف رشید د پنځشنبې په ورځ یو خبري غونډه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو په نه اعلان نیوکه وکړه او زیاته یې کړه کمیسیون د دې پروسې په مدیریت کې پاتې راغلی.
ټاکنو بهیر ډېر وخت شو، له بده مرغه موږ تر اوسه پورې لومړنۍ پایله نه لرو او کمیسیون په دې باندې تر اوسه نه پیږي چې قسمی پایله اعلان کړي که لومړنۍ پایله اعلان کړي او سره په دې اړه باندې پریکړه وکړي. نو دا واقعا چې دغه بهیر لپاره یو لویه ضربه ده، هم په تخنیکي لحاظ باندې، هم په حقوقي لحاظ باندې، او نور دغه پروسې دوام د پروسې په ګټه نه ده، په خیر نه ده، او خلک هم نور ستړي سوي لري دغه وضعیت نه.
خغلی رشید هم دا ډول د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر پوښتنې لاندې راوست چې خپل قانوني چارې له یاد وستي او یوازې د څارونکو په توګه عمل کوي. خو د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون بیا وایي ټول کارونه یې د قانون پر بنسټ مخته روان دي او هیڅ داسې ټکی نه دی رامخته شوی چې له مخې دوی قانون تر پښو لاندې کړی. د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس نوماندان هم تورن کړل چې د خلکو رایو ته درناوی نه کوي او یوازې د دې موخې لپاره هڅه کوي چې په یو ډول قدرت ته ورسیږي. له دې وړاندې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویلي که کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې اعلان کړي دوی به پر وړاندې بي تفاوته پاتې نشي. ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل هم د کمیسیون کارونه غیر قانوني بللي او ویلي دي که یو غوښتنې ونه منل شي د ولسمشرۍ ټاکنو پایله نه مني. د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا هم د ټاکنو د پایلو د اعلان سره مخالفت کړی او د ملي ګډون تر نوم لاندې د حکومت جوړېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان یا تل میاشتې په شپږمه وشوې، خو کمیسیون سره له دې چې دوه ځله یې د لومړنۍ پایلو د اعلان ژمنه کړې تر اوسه نه دی توانېدلی په دې برخه کې عملي ګام پورته کړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کابل کندهار د خلون کې پلان لیدو پوره اتمی اشتهری کې خلا هم نه دی راغول شوی. د کابل خار د پنځمه حوزې په کمپنۍ سیمه کې د غنړیدلې پل چې لاملې موټر چلون کې او د سیمه وستون کې لګن وستون سره مخ دي. حکومت یې د بیا رغولو شمنه کړي. خاطر پردیس لنور جزئیات سره.
د کابل خار د کمپنۍ سیمه چیرته چې د پلازمینې کابل او یو شمیر جنوبي ولایتونو د هغه نړیدلې پله په وسیله نښلیږي چې د اتو میاشتو په تیریدو لا هم نه دی رغول شوی.
د کمپنی پل چې د کابل کندهار لوی لار پرې هم تیریږي د روان لمریز کال د وري په دیرشمه د سختو سیلابونو د راوتلو له امله ونړید. که هم چې د پل نړیدو سره دغه لویه لاره په بشپړه ډول ونه تړل شوه او په سمدستي ډول موقتی پل جوړ شو، خو د ګڼې کونې له امله وخت نا وخت د ټرافیک پر مخ بندېږي. د دې سیمې د تن اوسیدونکي توریالی او امید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
وخت زر تر زره دا پل جوړ شوی نه، د مریضانو لپاره ډېره ستونده ده، بیروبار ده او ګرد غبار جوړ سړی دلته مریضېږي، ته ګرد غبار ته وګوره.
دولت یې ظرفیت خاص از خود نشان نه زده بامو کوم کار خاص نه کده، کار میخواستیم و توقع داشتیم و کار انجام بر ما دادن نمیتونه.
دغه پل چې کابل له لویدیځو ولایتونو میدان وردګ، زابل، غزنی، هرات، نیمروز او کندهار سره نښلوي، نه یوازې دا چې د سیمې اوسیدونکو ته یې ستونزې پیدا کړي، بلکې د مسافر وړونکو موټرو ډرایوران هم له جدي ستونزو سره مخ کړي. دوی د دې پله د بیا جوړېدو په برخه کې اړوند ادارې په بېغوري تورنوي. محمد نسیم او همایون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
پارسی کې کمزوري په دې کې خو بيخي ډېره کمزوري ده. دلته مازیګر د دریو بجو په ټیم کې د موټر په شیبو شیبو ولاړ وي، څو چې نوبات ورشي او تپله تیر شي.
حکومت مازیش نه است، واقعیت که نه است. خاطر از اینکه اگه این پل صحیح کلان جور کنه، بسیاری امبولانس میایا روبندی است، شاید کم مریض هم داخل امبولانس از بین بره.
خلدې ټول اندښنو سره اوس پښتنه دا چې دغه پل د جوړېدو چارې ولې نه پیلېږي او که پیل شي ولې ورو پر مخ روانې دي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت د ویان مرستیال یوسف خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وایي
اساسي پل باید اساسي جوړ شي، نو دا تبن وغواړي. موږ اساسي پل چې همدلته دا ویجاړ شوی پل چې ده، دا به په همدې نقشه باندې رغول کېږي، خو د دې تر څنګ یو بل پل هم جوړېږي، البته هغه نوې پل ده.
دا په داسې حال کې ده هغه مهال چې د کابل او لویدیځو ولایتونو نښلوونکی پل د سختو سیلابونو له امله ونړید. له لنډې مودې وروسته ولسمشر د خپل حکم پر بنسټ د ترانسپورت وزارت ته دنده وسپارله چې د دې پل د جوړېدو لپاره 250 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي. خو دا چې دغه پل به کله جوړېږي، د وخت په تېرېدو سره به روښانه شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو، وروسته د هلمند څخه د سولې د ولسی حرکت په اړه یو ریپورت لرو، خو تر هغې مخکې د هلمند یو بل ریپورت ترازو. دغه ولایت کې که جګړې زیاتې دي، خو یو ښه خبر ترې دا راغلی دی چې دغلته د جوارو حاصلات هم په سلو کې 15 زیات شوي دي. په دې اړه به نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی را وړاندې کړي.
ډېر زورور جواري کوي، مګر باره پرده او وخت باید ارزانه شي.
اسدالله سږ کال د جوارو پریمانه کروندې لري. دی وایي جوار اسانه او ژر وده کوي، اوبه ډېرې خو کیمیاوي سره کمه غواړي، اما دا چې ارزانه دي خلک یې د کرلو سره علاقه نه ښیي. اسدالله د کرنې د ریاست د بولان تحقیقاتي فارم ته راغلی دی چې نوي او مؤثر تخمونه یوسي. د ازادي راډیو ته وویل که د جوارو بازار ګرم سي او یا یې د پروسس دپاره په کور دننه فابریکې آبادې سي، دغه زراعتي بوټو ته به د ډېرو کروندګرو پام ور واوړي.
ډېر زورور جواري کوي، مګر باره پرده او وخت باید ارزانه شي.
بزګر څه غواړي؟
بزګر خو دا غواړي چې اوس یو دلته یو پاپریکې وایي شی وایي دلته د جوارو سیل خو ښه جواري کوي، په دې سبا مې ښه جوړېږي.
نو باره بیا ډېر خلک کرن.
نو باره ډېر خلک کرن.
هلمند د کوکنارو نشي توکو په نوم خورا مشهور دی. اوس هم کروندګر تر بل هر بوټي کوکنارو ته ډېره ترجیح ورکوي، اما په هغه سیمو کې چې د حکومت د ولکې څخه بهر دي. د کرهنې د ریاست د بولان د زراعتي فارم د بوټو او دانو د تحقیقاتو یو مسؤل عبدالمنان امیری وایي د هلمند د جوارو څو ډوله دانې یې موندلي دي چې تر عادي دانو ښه وده او حاصل ورکوي. ښاغلی امیری د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه نوي تخمونه د غوړو او موادو د کیفیت له امله تر نورو غو غوره دي.
کروندګر خو هر کال جواري کوي چې اوس ورځ تر بلې خلک یعنی یو په پنی ډول کرنه ترسره کوي، حاصلات یې خوشبختانه ورځ تر بلې ښه کېږي. پخوا خلکو ورایټي نه پیژندل، پخوا خلکو د ورایټي اهمیت نه پیژندی، اوس یې اهمیت پیژني. بله موضوع داسې وایي پخوا خلکو پاشکي کرنه کوله، ان تر دې عاده چې یوه موضوع چې دا پر دې باندې تحقیق هم سوی دی، خلکو به مخکې کلو کې غنمو ته چې به غنم تور کود ورکړه نو بیا به جوړو ته تور کود نه ورکول. اوس خلک په دې پوسوی دي چې هغه تور کود چې و هغه د غنمو د پاره و اوس د جوړو تم تور کود کی هغه د پخوا څخه حاصلات اوس دوه چنده سوی دي یا ډیر سوی دي.
د هلمند د کرهنې د ریاست د معلوماتو له مخې روان مریز کال په هلمند کې د کرل سوو جوارو په حاصلاتو کې نسبت تیر کال ته د شلو نه تر پنځه ویشت سلنه پورې زیاتوالی راغلی دی. په هلمند کې کلونه کېږي حکومت د کوکنارو د ښه بدیل دپاره پر بېلابېلو تخمونو ونو او دانو پانګونه کوي چې کروندګر راضي کړي څو د کوکنارو د کښت څخه لاس واخلي، خو تر دې دمه معلومه نتیجه نه ده ورکړي. د زراعت یو بل متخصص انجینر عبدالرازق وایي د جوارو د کرکلي سره ډېر بزګر بلد دي. که په هلمند کې ورته د پروسس فابریکه جوړه شي جوار د کوکنارو ښه بدیل کېدای شي.
د جوارو حاصلات دلته په هلمند کې ډېر ښه نتیجه ورکړې ده، خو کله دلته داسې چې دغه حاصل وخت سي دلته د بزګرانو څخه په ډېر ټیټ قیمت خرڅېږي، ځکه دلته پروسس نشته. مثلا د جوارو څخه په ښه باکیفیته غوړي وځي، حتی خصوصا دا غوړي دغه کسان دپاره دي چې هغه د شکرې مریضي ولري مثال، یا ښه باکیفیته دغه ځینې جوړې کنجاره ځینې جوړېږي، مګر دلته پروسس یې نشته. حتی د بزګرانو څخه په ډېر عادي قیمت اتکه وسوم چې اوس په پنځوس افغانۍ یمنی یا په شپېته افغانۍ یمنی اته دې خپله مصارف نه شي به جوړوي.
د زراعت رئیس هم د جوارو سره د سوداګرو کم علاکه او په دې برخه کې نه پانګونه لوی ستونزه ګڼي. زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل د دوی د تحقیقاتو ټیم د جوارو څو ډوله تخمونه موندلي دي چې تر عادي وغو ښه حاصل او وده کوي.
یوازنۍ لارم دغه د جوارو د حاصلاتو همدا وه چې ښه بارندګي پر دې باندې د جوارو پر حاصلاتو باندې تاثیرات وکړه، او نسبت نورو کلونو ته امراض وفات هم د جوارو په کرکیلې کې کم و. په تېرو کلونو کې به په جوارو کې بعضې امراض پیدا کېدل، ول شش کال وخت پر وخت هغو ته اوبه ورکول کېدل، یا نوې ورایټي بزګر رانو تور پیژندل سیوی چې بینان بایست دی سو چې موږ د جوارو د نگاه څخه بالکل خود کفا حالت کیو، او روزمره د دی ولایت څخه جوار او نور ولایتونو ته صادریږي، خاصتا جلال آباد ته چې حالت د پروسس فابریکا موجودیت لري. د جوارو څخه غوړي وو زی د ایوانی خورکه د فار جن دی پروسس کیږي، استفاده جن دی کیږي.
ویرایټی د ودی او حاصل مخی د وزارتي بوټي څو دولت تخم توای چې هر یوې د بل په توپیر وده او حاصل ورکوي. دا یوازې جوار نه دي چې ښه حاصل کوي او د کوکنارو بدیل کېدای سي. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي تازه یې انجه، الویرا، زعفران، کیله او نور نوي دانې او بوټي ازمویلي دي چې هم وده او هم ښه حاصل ورکوي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هند نن د دې هېواد په شمال ختیځ ایالت اسام کې د ناکراریو د آرامولو لپاره زرګونه سرتیري واستول. دغلته ول ناکراری راپورته شوي د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
په آسام کې وضعیت د تېرې شپې راهیسې وروسته له هغه نارام سو چې خلکو په دې هېواد کې د غیر مسلمانانو لپاره د تابعیت د نوي قانون پر ضد اعتراضونه وکړل. دا قانون پرون چهارشنبه د هند پارلمان تصویب کړ. د دې پریکړې له مخې د هند حکومت میلیونونه غیر مسلمانانو ته چې له 2015 میلادي کال مخکې د هند له دریو ګاونډیو هېوادونو افغانستان، بنګلادیش او پاکستان ورغلي وو او هلته په غیر قانوني ډول میشتي، د هند تابعیت ورکوي. د هند صدراعظم نریندر مودي پرون وویل چې د هند پارلمان لوري داسې ستره پریکړه د هند د خلکو د ورورګلوۍ او همدردۍ احساس څرګندوي. مودي په دې اړه په یوه بل ټویټ کې ولیکل چې دا قانون به د هغو ډیرو خلکو درد کم کړي چې له کلونو راهیسې په کړاوونو کې دي، خو د دې قانون مخالفانو خبرداری ورکړی چې پر ضد به یې په ستره محکمه کې عرض وکړي. د هغوی په باور د پارلمان دا پریکړه د سیکولاریزم او مساواتو اصل چې د هند په اساسي قانون کې ضمانت سوی تر پښو لاندې کوي. اسلام پالو او شیعي اړخو ډلو چې له دې قانون سره مخالفت لري استدلال کوي چې د صدراعظم مودي د حکومت اجنډا چې پر هندو نشنالیزم ولاړه ده هڅه کوي چې د هند 200 میلیون مسلمانان څنډې ته کړي، خو صدراعظم نریندر مودي دا مسله رد کړې ده. د همدې قانون له تصویب سره د هند په ټولو شمال ختیځو سیمو کې اعتراضونه پورته شول. په آسام کې اعتراض کوونکو ګرد بندیز مات کړ، موټر او ټایرونو ته یې ورچول او د مودي پر ضد شعارونه ورکوي. د هند له نورو برخو څخه زرګونه سرتیري د ایالت ته رسیدلي دي. پولیسو پر مظاهره چیانو وشکې بهونکی ګاز استعمال کړ. د آسام په لسو سیمو کې د څلورویشتو ساعتونو لپاره انټرنیټي خدمات بند ول. حکومت وایي چې ټولنیز رسنۍ کولی سي د وضعیت په لا خرابېدو کې رول ولري، نو ځکه یې دا پریکړه کړې ده. د هند حکومت چې د اقتصادي کمزورتیا له امله تر سخت انتقاد لاندې دی، ویلي چې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش مسلمانان له دې امتیاز مستثنا دي، ځکه هغوی په خپلو هیوادونو کې د خپلو مذهبي عقایدو له امله نه شکنجه کیږي.
دوستانو زموږ غږ آزادي راډیو نه اوریز مخ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماقام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي اوریدل شي. یو ور بیا په مخې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ته ل ملالی بشیر نه اورو.
وسلوالو طالبانو د جوزجان ولایت فیض آباد ولسوالۍ هغه څلویښت اوسیدونکي خوشی کړي چې درې ورځې مخکې په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پاڅون کوونکو د ډلې له یوه مشر سره د همکارۍ په تور له ځان سره بیولي ول. د امریکا یو جک پوړی پوځي چارواکی وایي چې پینټاګون پر دې غور کوي چې په افغانستان کې لږ شمیر ځواکونه پرېږدي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د امریکا کانګرس ته په خبرو کې که څه هم په دې اړه چې څه شمیر سرتیری به په افغانستان کې پاتې سي زیات جزئیات ورنکړل، خدای ومنله چې په دې هیواد کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د لږو امریکایي سرتیرو پرېښودل یو اغیزناک اقدام دی. روسیه د دوو جرمني ډیپلوماټانو د استلو اعلان وکړ. دا په یو متقابل اقدام سره روسیه اعلان کړی چې دوه جرمني ډیپلوماټان به وباسي. د روسیه د بهرنی چار وزارت نن ویل د جرمني سفیر گیزا اندریاس وانګیر یې احضار کړی او ورته ویل سوي چې دا دوه ډیپلوماټان له روسیې څخه د وتلو لپاره اووه ورځې وخت لري. جرمني تیر اونۍ دوه روسي ډیپلوماټان وروسته له هغه وایستل چې د ډسمبر په څلورمه نیټه د فدرال څارنوال دفتر ویل کافي دلایل شته چې په برلین کې د یو څلورویشت کلن سړي زلم خان خانګوشویلی د وژلو امر یا د روسیې حکومت او یا هم د چچنیا جمهوریت ادارې ورکړی وي. او ایران وایي پر یوې دولتي الکترونیکی ادارې سایبری یا انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. دا خبر ایرانی رسنیو د دې هیواد د مخابراتو د وزیر محمد جواد آذری جهرومی له قوله ورکړی دی. هغه ویلي دغه سایبری حمله په لوړه کچه تنظیم شوی و، خو بیا هم چارواکي په دې اړه پلټنه کوي چې دقیقه اندازه یې معلومه کړي.
مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ولاړ شو، کور کلی واورئ او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو پروګرام واورئ. په هلمند کې مو د سولې د ولسي حرکت په تازه اقدام خبرو. د سولې ولسي حرکت نن د بادغیس په نیت له هلمند څخه روان شو. تفصیل د الیاس تایی په رپورټ کې.
د لشکرګاه ښار د شهید حکمت په نوم څلور لارې کې د سولې د ولسي حرکت غړي تر دغه لارینو وروسته هلمند د بادغیس په نیت پرېږدي او د فران امروز او هرات تر څنګ به هغو ولایتونو ته ځي چې تر دې دمه نه دي ورغلي. د سولې په نوم دغه ولسي حرکت نږدې یو نیم کال وړاندې په لشکرګاه کې تر یوې خونړۍ چاودنې وروسته چې ګڼ شمېر ملکي کسان پکې ووژل شول رامنځته شو. دوی د جګړې پر ټولو غاړو د اوربند او سولې ږغ کوي. د لشکرګاه په نننۍ لاریون کې یو ځل بیا پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د بهرنیو ځواکونو سره تر خبرو وروسته اول اوربند وکړي او وروسته د حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. که څه هم دوی د حرکت په پیل کې کابل ته پر پښو او د هغه ځایه تر لږ ځن وروسته بلخ ته په لوڅو پښو ولاړل، خو دا ځل یې په یوه نوي اقدام کې د مشتیز کاروند لارې د ټول هیواد د خلکو سره په څلور دېرش ولایتونو کې د لیدنې او غونډو سفر پیل کړ دی. دوی وایي د هلمند نه تر هلمند پورې دا ځل حرکت غواړي هغه خلکو ته د سولې پیغام ورسوي چې د دوی سره یې نه دي لیدلي.
مشران دی بهتره پویږي پولیس د افغانستان ولس دغه غوښتنه ده، پورنه غوښتنه ده چې اوربند وشي د افغانستان د حکومت او د طالبان.
که څه هم تیر ځل په اړوند ولایتونو کې د دوی سره خلک یو ځای کېدل، خو دا ځل حرکت کې د هیواد د بیلابیل ولایتونو له دې جملې کندهار، لغمان، ننګرهار، کونړ او ګڼو نورو سیمو کسان شامل دي. دا چې د سولې د ولسي حرکت د غړو دغه نوی پیل به د جګړې د ټولو اړخونو څومره پاملرنه جلب کړي وخت اړتیا سته. محمد الیاستی د ازادې راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
دوستانو دې هغه تیر وطن له کابل زبنګ معذرت هم نه چې سپورتي خبرونه مو په وخت پاره نکړې شول. مخکې لدین چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو په مکړې یو سپورتي خبرونه ته رحمت الله افغان نه ورو.
د شطرنج د دوستي جام سیالۍ نن په کابل کې پیل شوې. په دغو سیالیو کې له ټولو ولایتونو څخه شاوخوا دوه اتیا تنو هلکانو نجونو لوبغاړو ګډون کړی. د شطرنج فدراسیون د مسؤلینو په وینا په دغو سیالیو کې د شطرنج د نړیوالو قوانینو په پام کې نیولو سره او پړاو په سویسی سیستم سیالۍ ترسره کیږي. دغه سیالۍ نن پیل شوې چې اوه ورځې به دوام وکړي. افغان حسین بخشي سفری له روسي سیال پیټر برګ سره د سیالیو ډګر ته ځي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست او د اولمپیک ملي کمیټې ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د آزادو سیالیو مبارز حسین بخشي سفری د ځل د آزادو سیالیو په چوکاټ کې د فایت نایټ ګلوبل په چوکاټ کې له روسي سیال پیټر برګ سره سیالي کوي. دغه سیالي د روان کال د جدي په اومه د افغانستان په وخت نیمې بجې د مسکو په ښار کې جوړیږي. فایت نایټ ګلوبل یو نړیوال معتبر سازمان دی او دغه سازمان سیالي د غوره امتیاز لپاره ترسره کیږي. د بلکرش غیګنیونې سیمیزې د ورځنۍ سیالي سبا او بل سبا په هرات ولایت کې ترسره کیږي. د دغه ولایت د بدني روزنې ادارې تخنیکي او فنی مدیر زیول حق زی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې د ګډون په هدف شاوخوا څلوېښت ایراني ورزشکاران هرات ولایت ته راځي. دغه سیالي د هراتي او ایراني ورزشکارانو ترمنځ کیږي. ویل کیږي د بلکرش سیمیزې سیالي هر کال په هرات ولایت کې د ایران او افغانستان د اړیکو د ټینګښت په هدف ترسره کیږي. او د روسیې د سکوهنې فدراسیون اعلان کړی کچېرې په دغه هیواد باندې محرومیتونه لرې نه سي، روسي خزینه سکوهونکي به د اولمپیک د 2020 میلادي کال لوبو کې چې په توکیو کې جوړیږي ګډون ونه کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه کسان چې وړه ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مورې په یو لوښي کې او ګرمۍ چولې و، نغه اوبه په جوشېدو وې، جوشوې وې، لاس ور اچولې و مغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په دوه باندې را چپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمره ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لرې کیږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي، زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کې هغې نه وروسته، یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرېنږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ وي.